Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه ونیوي د قوس یالندې څلورم او د میلادي 2013 د نوومبر 15مه د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړۍ خبری مجلې ته موزه اسمت څاروان هرکلی وایم. په دې خبری مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د کابل د علماو د شورا د رئیس د قاتل د نیولو، د رښتونو د زیاتوالي د اټکل او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د عالمانو شورا د رئیس قاتل نیول شوی دی. داعش سختریزې ډلې د خوست او اورکزۍ ایجنسۍ د حملو مسؤلیت ومانه، او پاکستان وایي په کراچۍ کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وویل هغه دینی عالمان چې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي باید له مشکوکو معلوماتو یا تهدید سره د مخامخ کېدو په صورت کې پولیس خبر کړي. د کابل د دینی عالمانو شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی پرون شنبه د چل ستون په دهنه باغ سیمه کې ووژل شو. لبل خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی وای د خوست د حمله په اړه جدي څیړنې کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخان سوری پرون خبریالانو ته وویل په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت د ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغې حملې ته ورته و چې د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. چخان سوری وویل په دې اړه جدي څیړنې کیږي او هغه کسان به چې غفلت یې کړی محاکمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې حمله غیر انساني او غیر اسلامي بللې ده. په خوست کې د ملي اردو د 203 نمبر لیوا په جومات کې د انتحاري حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې داعش واخیست. د جمعې په ورځ په خوست کې د ملي اردو شپږ ویشت پوځیان په داسې حال کې په یوه برید کې ووژل شول چې د جمعې لمونځ یې کاوه. په دې پیښه کې تر 50 زیات نور ټپیان شول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه په یو شمېر نسبتا کوچنیو ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیالي وسیمې بادغیسی ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د ګټونکو ابتدایي لیست به اعلان کړي. په ډیرو ولایتونو کې په کار لګیا یو. فکر کوم چې نن به د یو شمېر هغو ولایتونو چې ساحه یې کوچنۍ ده او کار پکې آسان و پایل اعلان کړو، خو د ولایتونو نومونه مې په یاد نه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمعې په ماښام د ولسي جرګې د فراه، دایکنډي، اروزګان، جوزجان او بامیان د ګټونکو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. کمیسیون مخکې ویلي وو چې د 15 ولایتونو ابتدایي پایلې د شنبې په ماښام اعلانوي، خو وسیمې بادغیسی وویل چې دا پریکړه یې بدله کړه. هغې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قبایلي سیمه اورکزۍ ایجنسۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې په غاړه واخیست. د اورکزو ایجنسۍ په کلایي سیمه کې د جمعې په ورځ په یوه مارکیټ کې په انتحاري حمله کې 15 تنه ووژل شول او تر 50 زیات نور ژوبل شول. د کلایي اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د پاکستان پولیسو تر حملې وروسته وویل چې چاودیدونکي مواد د ترکارۍ په یوه صندوق کې مارکیټ ته وروړل شوي وو، خو داعش پرون شنبه پر خپله ویبپاڼه ماق اعلان وکاوه چې د کلایي حملې دوی کړې ده. داعش ادعا کړې چې په حمله کې 50 شیعهګان وژل شوي او 15 اویا نور ژوبل شوي دي. دې ډلې پرون د خوست لیوا په جومات کې د انتحاري حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرح په هند کې دی څیړنې کوي. پا په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګرۍ حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې وپشل شول. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکې ډلې په غاړه اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مخکښ مشره او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ. محسن داوړ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نږدې ملګرو او لومړیو کسانو څخه و چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د ملاتړ لپاره ږغ اوچت کړ. هغه د روان میلادي کال د مې میاشتې په 15مه په پاکستان کې په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته او د مرکزي پارلمان یا ملي جرګې غړی وټاکل شو. د ټولنیزو رسنیو پر بیلابیلو پاڼو د محسن داوړ ملګرو د هغه د واده عکسونه خپاره کړي او پلویانو یې مبارکۍ ورکړي دي. او په اوکراین کې پرون د هغې کاخته 15 اتیایمه کالیزه وه چې له امله یې میلیونونه اوکراینیان مړه شول. دې وچکالۍ ته هولودومور ویل کیږي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د هغه میرمنې مرینا پرون د کیف ښار په میخایلیفسکا میدان کې د هولودومور یادګاری څلی ته د غنمو له وژو او سرو ګلانو جوړه شوې ګیډۍ کېښوده. په دې ورځ واشنگټن وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ روان تشدد غندي. واشنگټن وایي د اوکراین خلک ارمان لري چې له لویدیځ سره یو رنګ شي، خو مسکو یې مخه نیسي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د روان خبری مجلې په دوام کې د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د علماو شورا د رئیس له قاتل څخه پوښتنې روانې دي. د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د ولسمشر غنی ویاند وایي حکومت له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې تر ډیره عملي کړي. په ورزغان کې یو شمیر موټر چلوونکي وایي امنیتي ځواکونه ورڅخه غواړي چې د دوی د وژل شویو غړیو جسدونه له طالبان ورته راوړي.
د مارای ساری د سپینجر ته ایس باندې ماراستې خو سر سجبسته هغه ته ولې د نسوی د سر ضربتې چانګ ور سره دی تیاره ور سره ده.
د هوا پیژندنې ملي اداره وایي سش کال به د تیر کال په پرتله په افغانستان کې ډیر ورښتونه وشي. یو افغان د خبریالانو د خوندیتوب لپاره اپلیکیشن جوړ کړی.
بدا سیستم دی معلومات به پراتنګ کې د خبریالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډیر ښه یو موثر شوی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شي او موضوعات او مطالبه لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پاتره. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. مولوي حقانی پرون په کابل کې په یوه حمله کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړیو ازادي رادیو ته وویل چې حمله د هغه کور ته نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر دا حمله په کلکه غندلې ده. د موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د دې وزارت وایاند نجیب دانش پرون ازادي رادیو ته وویل چې د مولوی عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی او تر څیړنو لاندې دی. نجیب دانش وویل د پولیسو ډلې تر حمله تقریبا 30 دقیقې وروسته بریالي سوی چې پر مولوی حقانی د حمله اصلي عامل ونیسي. تحقیقات پیل سوی او بکتل سي چې د دې حمله تر شا د نورو تروریستي ډلو لاس دی که دا پیشه کوم بل اړخ لري. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې که ثابت سي چې یو شمیر دینی عالمان له ځانګړي ګواښ سره مخامخ دي یا په عمدي او مشخص ډول د حملو هدف دي، لازم اقدام به وکړي.
بعضې مفاجات په
په ځینې جماعتونو او مذهبي مراسمو په خاصو ځایونو کې چې خطر و، موږ د خلکو په غوښتنه او د دیني عالمانو په غوښتنه ځانګړي اقدامات وکړل، خو په انفرادي ډول موږ تیار یو چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره وکړو. مولوی عبدالبصیر حقانی پرون د چلسیتون په دانه باغ سیمه کې وویشتل او ووژل سو. د افغانستان جمهور رئیس پرون د هغه قتل غندلی او په دې اړه له ارګه په خبر پاڼه کې لیکل سوي چې ترورستان پر دیني عالمانو، قاریانو، دیني محفلونو حملې کوي او څرګندوي چې عملا د دین له مبلغانو او اسلامي ارزښتونو سره په جګړه کې دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله لیکل سوي چې داسې حملې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان د دیني عالمانو اراده نسي کمزوري کولای. د کابل د دیني عالمانو د شورا پر رئیس تر دې مرګونی حملې درې ورځې مخکې د کابل په قصر ورانو هوټل کې د دینی عالمانو، چړیانو او طالبانو پر مذهبي غونډه انتحاري حمله وسوه. د نومبر په شلمه په کابل کې د اسلام د پیغمبر د زیږیدو د کلیزې په مناسبت پر مذهبي غونډه په دې انتحاري حمله کې 55 تنه ووژل او 49 تنه زخمیان شول. په کابل کې د تیرې شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت ویل نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې په سلو کې شپېته عملي کړې دي. د ولسمشر غنی ویندوی هارون چخانسوري پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په ګډه د دې غونډې کوربتوب کوي. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل افغان پلاوی لډکو لاسونو سره دغې ناستې ته ځي او له ډېرو ښو خبرونو سره به بیرته هیواد ته راستون شي.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت
دی وی هغه ژمنه چې افغان حکومت له خپل خلکو او نړیوالو ټولنې سره لرلې ډېرې یې له څلورو تر پنځو کلونو وخت اخلي. د مالی په وزارت کې زمونږ همکارانو هغه څېړلې چې لوټول یې له 50 څخه تر 70% پورې عملي شوي دي او ځینې هغه چې له 50 سلنې کم عملي شوي په ستونزو یې خبرې شوي او ورته بدیلې لارې سنجول شوي دي تر څو هغې ته ورسیږو. له بروکسل او وارسا غونډو څخه وروسته د جنیوا کانفرنس د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کانفرنس بلل شوی دی. دا غونډه د روان نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په یاد غونډه کې چې د افغانستان په استازیتوب پکې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي د 27 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 35 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو استازو هم د ګډون ویلي دي. د جنیوا د کانفرنس په څنډه کې د نړیوالو مرستو، سیمه ایزې پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې په کیفیت، د مخدره موادو او اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو د ګډون او د سولې په اړه بیلابیل نورې غونډې هم په پلان کې دي. د ولسمشر ویان وی په یاده ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په غونډه کې د خلکو پر وړاندې د حکومت ژمنې او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړل کیږي. افغان دولت به په دغه ناسته کې راپور ورکړي چې د ځان بسیاینې لپاره به د بدلون له لسیزو وروسته تر کومې کچې پورې کار وکړي. د هارون چخانسوري په خبره په تیرو 15 کلونو نکه په دې برخه کې ډیر کارونه شوی او تمه ده چې د دغه لسیزې په دوهم نیمایي یعنی په راتلونکو 15 کلونو کې په دې برخه کې اغیزمن پروګرامونه پلي شي.
د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې پر ژمنو بحث وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په موږ ګورو چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. امریکایي ورځپاڼې سټار اینډ سټرایپس په دوو پیښو کې د یو امریکایي او دو افغان سرتیرو وژل کېدو ته په اشاره لیکلې. د امریکا پوځ تایید کړه چې یو پوځي یې په افغانستان کې وژل شوی دی، خو پوځ په دې اړه په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا پوځي د افغانستان په کوم ځای کې وژل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي د دې پوځي له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو شمیر 9 تنو ته ورسید. حاضر دمه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 بهرني پوځیان میشتي. ستار اینډ سټرایپس ورسپانې همداراز کښلي نړیوالو ځواکونو د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورساوه او اوس د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد د جګړې مسؤلیت د افغان ځواکونو دی او دا ځواکونه د نړیوالو پوځیانو له لوري روزل کیږي. د ورځپاڼې د دوه افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه لیکلي چې دا دوه تنه پرون شنبه هغه مهال ووژل شول چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپتر ته په کندهار کې تخنیکي ستونزه پیښه شوه. ورځپاڼې د طالبانو د ادعا یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډله وایي چې د ملي اردو دا هلیکوپتر دوی ویشتی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جومات کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې یادونه کړې چې وویشت تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي چې دې برید یو وار بیا د افغانستان د استخباراتي ادارو وړتیا له پوښتنې سره مخامخ کړه. د افغانستان ولسمشر په یوه بیان کې چې ارګ خپور کړ دا برید خندلی او د هغه په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دوام کې کاږي د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تشدد زیاتېدا دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو توان لري؟ ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 1 نیټه وشي. ساعت 8:14 شوې. آزادي راډیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د تیر کال په پرتله به سږ کال د هیواد په ځینو سیمو کې ډېر ورښتونه وشي. د دې ادارې د هوا پیژندنې مسؤل محمد نسیم مرادي آزادي راډیو ته وویل که ورښتونه ښه اداره شي تر یوې اندازې به د وچکالۍ په اړه د خلکو اندېښنې کمې شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي که ورښتونه په خپل وخت ونه شي ګټه نه کوي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د تیر کال په پرتله سږ کال په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د ورښتونو اندازه ښه ارزیابي کوي. د یادې ادارې د هوا د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وچکالۍ له اندېښنو سره سره دوی دغو بارانونو څخه خوشبینه کړې دي. ښاغلی مرادي وایي که په پلازمینه مرکزي افغانستان او د شمال په ځینو لوړو سیمو کې بارانونه ښه مدیریت شي د وچکالۍ اندېښنې ورسره تر یوې اندازې کمیږي.
الان بارندگی ها امسال بهتر از نظر به سال گذشته و ای باید مدیریت شود.
دی وی د تیر کال په پرتله سږ کال د ورښتونو ښه اندازه اټکل شوی خو دا مدیریت ته اړتیا لري. په لوړو سیمو کې باید زموږ یخچالونه وساتل شي او د اوبو بندونه جوړ شي تر څو د وچکالۍ مخه هم ورسره ونیول شي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې تېره اونۍ په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې بارانونه او په ځینو نورو ولایتونو کې د ژمي لومړۍ واوره وورېده. د معلوماتو له مخې تېر کال د نومبر په میاشت کې د ورښتونو اندازه 0 میلیمتر وه خو سږ کال یې تر یوې بلې میاشتې 3.5 میلیمترو ته د رسېدو وړاندوینه شوې. خو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د اوبو د کچې ټیټوالی او د ځینو ولایتونو په تېره هم د پلازمینې کابل ډېر نفوس د دې لامل ګڼي چې ممکن د سږ ورښتونو اغېز د پام وړ نه وي. په افغانستان کې بیا له دې وړاندې د وچکالۍ ویل شوي خو حکومت بیا د وچکالۍ پر وړاندې د مرستو او غذایي موادو د ذخیره کېدو ویلي دي. د جمهور رئیس ویان هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال وویل د وچکالۍ پر وړاندې هر اړخیز پروګرام تر لاس لاندې ده. له دې سره د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا د هوا پیژندنې د خوشبینۍ په اړه بیل نظر لري. د دې ادارې مرستیال محمد کاظم همایون لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که اورښت په خپل وخت نه وي ګټه هم نه لري.
اما امروز ما نمیتونیم خوشبینی ها را پیشکی بگوییم که
دیوی مون نشو کولی سر لوس و رختونو تا خوشبینی و خیو زکه ددی اټکل شته چې د اقلیم له بدلیدو سره ورختونه وشي خو په خپل موسم او وخت کې نه که په هوت حمل او سور کې ورختونه نه وي زمون له نظر اورخ نه ده او حتی منفی اغیز لري.
سور حتی اثرات منفی داره.
د دب خبره د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې باید د نړیوالو کنوانسیونو سره جدي تدابیر ونیول شي. ښاغلی همایون وایي خلک هم د کم اوبو او کم انرژي په استعمالولو او د شنه ځایونو په ساتلو سره کولای شي د وچکالۍ پر وړاندې خپل رول ادا کړي.
د ورزګان او کندهار ترمنس موټر چلوونکو پرون اعتراض وکړ او ویل چې د کندهار امنیتي ځواکونو د ورزګان او کندهار لوی لارې د دوی پر مخ تړلې ده. دوی وایي چې امنیتي مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرتیرو هغه جسدونه چې وسلوالو طالبانو سره دی له هغوی څخه ترلاسه کړي او دوی ته دی ور وسپاري خو خلک او موټر چلون کې وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو څخه د اردو او پولیسو جسدونه نشي اخیستلی. په دې اړه له اروزګان ولایت څخه د شرف الله شرافت راپور واوري.
والی قماندان شاروالی اردو امنیت ملی دولس غږ نه اوري، بالکل نه اوري.
دا ژغونه د اروزګان او قندهار ترمنځ د لوی لارې د موټر چلونکو او تلونکو سپرلیو دي چې دولت ته په غوسه دي. د دوی شمیر لسګونه ته رسېدی اعتراض په شکل د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه. دوی وایي د قندهار امنیتي مسؤلینو یې د تېرې ورځې راهیسې پر مخ د قندهار او اروزګان ترمنځ لویې لاره تړلې. دغه موټر چلونکي او سپرلۍ زیاتوي چې د قندهار امنیتي مسؤلینو ورته ویلي چې تر هغو به لاره ورته خلاصه نه کړي څو چې د دوی د وژل سوو سرتېرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته نه وي راوړي.
وسه را ګرځولی نه د دې خو موټر پیږي نه دغه خو یو چیرم کور ته را پیږي
چې دا خدک چې وسال ته ناشتي دا خد موټروانان را ګرځي یا د ولس را ګرځي عجزي را ګرځي دا دغه د پاره را ګرځي وای ته د طالبانو سز مش شیدان راوي د طالب سره د چا زور پر رسیږي
به مارای ساری د سپینجر ته ایس باندې ماراستې خو سر سلیپسته هغه ته ولې نه سوای نه د سر ضربه چې چانګ ور سره دی تیار ور سره ده د خپل دانه سره خپل پر بغل باندې چانګ ور سره تیریږي د نه څه کولای چې د خپل شهید راوخی دغه سره خو زما زور نه رسیږي ار سره چې توپک لري د توپک دا بس مو روان خلک مو شروانان او دا ولس دا بس موږ مجرم یو په دغه واجب باندې مجرم چې موږ مزدور کاری
مونږ سره مل بل څوک هیڅ ستونزې نه لري. دا دولت خلق چې دي دام پاک صفا مسلمانان دي، دا طالبان چې دي دام صاف ستره مسلمانان دي، دا وطني دا موټروان دا خوارو غریب ملت ولس دا مطلق کافر دي. شزه په دغه کې پاتې ده، دشته کې پاتې ده، میړه مې تل یېږي دغه پسې ده، مړي پسې شهید پسې تی څنګه نه راباسي په مای راولي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر یاد لاره د افغان پوځیانو پر اکمالاتي کاروان برید وکړي چې پر مهال یې زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. چې د یادو سرتیرو څخه د یو شمېر افغان سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو سره پاتې شوه. موټر چلونکي او تلونکي سپرلۍ دغه راز دا کوي چې د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس په یوه نوم او بل نوم پیسې ورڅخه اخلي او ځوروي یې. دغه موټر چلونکي او سپرلۍ چې له دولت څخه سخت ګیلمن دي غوښتنه کوي چې یاده لاره دې ورته خلاصه او امنیت یې کړي او له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو منځونو کې دې د سپر په توګه نه کاروي.
هر ورځ په دې لاره کې ناخوالې ستا، هر ورځ د موټروان لاس ماتې، د موټرو هندارې ماتې، ماینونه پې پټاویږي، خو هغه هم زوره وردي، دا هم زوره وردي، موټروان د چا جواب ویلی سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو زموږ ټلیفونه ته ځواب ونه ویلی. د اروزګان ولایتي اداره هم مني چې د کندهار امنیتي مسؤلینو د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لاره د موټر چلونکو او سپرلیو پر مخ تړلې، خو وایي چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسؤلینو سره خبرې پیل کړې. د دغه ولایت مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته داسې ویل:
هم سر وختي د خلک ماتم په ډېر تعداد سره ډرایوران رااله چې بیا مې د هغوی څخه یولس نفره د هغوی نمایندګان دلته راوښودو، دغه موضوع یې ما سره شریکه کړله. بیا دستي مې قمانداني امنیت ته مې مکتوبي شکل باندې هم یو تلیفون ورته وکړ چې موضوع د خپلو مقاماتو سره شریکه کړي، هغوی هم موضوع د مین امنیتی سره او د کابل سره شریکه کړې ده، تر څو د کابل د خپل قندار د پولیس سره او د هغوی سره دا خبره شریکه شي. او دغه کار چې دا پولیس هم کړی، دا ناوړه کار کړی دی، ځکه د ملکي خلکو مخ باندې د لارې تړل چې دي دا د هیڅ قانون سره برابر نه دي.
د اروزګان او قندهار ترمنځ لویې لارې چې د اروزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري، له تېرو اوولس کلونو راهیسې خلک د رغولو او د امنیت غوښتنه کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
د پاکستان پولیسو ویلي په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حمله طرح په هند کې د چیرنی کوي. په کراچي کې د جمعې پر ورځ د چین پر کنسولګری حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګری ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووشل شول. نور جزئیات فرشته جلال صاحب وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو ویلي چې په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. د پولیسو په وینا هغو کسانو چې د جمعې په ورځ په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله وکړه، د سی فور چاودیدونکي مواد استعمال کړي وو. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې او چارواکي عمر خطاب پرون اسوسییټډ پرس ته وویل چې د دوی په باور حمله د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو مشر اسلم اچو پلان کړی و. خطاب وویل چې پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړي چې اسلامه چو په هند کې دی که نه دی. په کراچي کې د جمعې په ورځ د چین پر قونسلګرۍ وسلواله حمله وسوه. پولیسو ویلي چې حمله دریو کسانو کړې وه او ټول وژل سوي دي. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې واخیست. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر عمر خطاب ویلي چې حمله د دښمن هیواد لوري پلان شوې وه چې د هند پر خوا اشاره کوي. دا بیلتون غوښتونکي ډله د هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت یې په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د دې ډلې ویان د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د پاکستان ځواکونه او چین د بلوچستان د راتلونکي د بربادۍ هڅې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د چین پر قونسلګرۍ له حملې سره په تړاو څلور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. دوو پاکستاني چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړي ویلي چې مشکوکو کسانو حمله کوونکو ته زمینه برابره کړې وه. په کراچي کې په دې حمله کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل سو. د پاکستان حکومت ویلي چې د قونسلګرۍ یوویشت چینایي کارکوونکي په امن ځای کې دي او د چین حکومت ته یې د هغو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د هند دولت تر اوسه د پاکستاني چارواکو د ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. په حمله کې دواړه وژل سوي ملکي وګړي د کوټې د پښتون آباد د سیمې اوسیدونکي وو چې د ویزې اخیستو لپاره د جمعې په سهار په کراچي کې د چین قونسلګرۍ ته ورغلي وو. د هغوی مړي پرون په کوټه کې خاورو ته وسپارل سو.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکی یو ځل بیا. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل یې نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري پرون خبریالانو ته په یوه خبری غونډه کې ویل چې په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغې حملې ته ورته وه چې د 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن یکشنبه په یو شمېر ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. په قبایلي سیمه ورغزه ایجنسی کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې په غاړه واخیست. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بېګا واده وکړ او په اوکراین کې پرون د هغې کاخته 15 اتیایمه کالیزه وه چې له امله یې میلیونونه اوکراینیان مړه شول. دې وچکالۍ ته هولودومور ویل کېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي.
د ژوند رنګونه
لوم دې راته وایي څه کار کوي؟
سیم کباړ اورم.
د کباړ د کار پاړه کرا ته وایي سخت دی اسانه دی؟
اسانه ده.
پورس کی څومره راټولوي؟
دوه بوجه یو بوجه هر څو نه راټولوي.
بیا دا ټول خرڅوي؟
او
دلته خو دا ځینې شیان لکه پوټکی دام ستدي کنه هغه بیا مخکې ملي دی هغه دې ټولولو؟
او پوستکی مړو زه دا کباړ لږ هلته کباړ نه خرڅو پیسې وړي بیا ډوډۍ وړي.
ها وزیم لرئ؟
او
څو دانې؟
څلور دانې.
پورس کی تاسو څومره کار کوئ دلته؟
یو نیم سلسلی 500 یا بیا یا اتیا یم دغه روپیه ګټو.
د کثافاتو کې چلاس وهي او کباړ تر راټولوي نو بیا خو ناروغي غي نه؟
نه مونږه به کې فلت سوي
نو خو خامہ خدلته میکروب دی سړی پلاس لګي په وجود لګي کنه سړی زین شین ورته پلاس نه کینو هغه خو بیا ناروغوي میکروبونه دی ټول.
نه مګر وای مونږ دا سمون دي دا ډیرا
بوجھے څنګه د ژوند ور سره جوړ دی لدی کاروبار سره کنه
جوړ
کورنۍ کې یوازې ته کار کوي نور څوک شته؟
نه نور څوک نشته. هغه یو ورور مې دغه بیل
یوازې ته په دې عمر کار کوي ورته؟
او
څو کلن یې ته؟
سوارلس.
سوارلس ښه. نو دا سوارلس کلن زلمه کولای شي چې ټول کور وچلوي؟
ولې نه چلوي دا کباړ باندې چلوي نه.
د ژوند رنگونه مول آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي، آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. د آزادی رادیو بل خبری مجله همدا شیبه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.